د مشال ریډیو اوریدونکو دولس بجې شوې دي. د دولسو بجو څخه تر دې بجې په دې خبري ساعت کې موږ بشیر ګواخ کوربایم. په دې ګړه کې وزیرستان کې د پاکستان جیټ جازونو بمباری د طالبانو حکومت ترمنځ خبرو لپاره د وفاقي کابینې غونډه پیښور کې پر ایرانی کنسلیټ برید خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین او کونړ کې د 21 افغان پوځیانو د وژنې په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د دې ګړې د سر رپورټونه دي. تر څنګه ځینې نور رپورټونه هم شته. مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. خاول برته منور شاه خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی بیګا د شپې پاکستانی جټ جازونو جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په مرکزونو بمباری کړې ده. افغان حکومت په کونړ ولایت کې د وجل شوې خپلو 21 پوځیانو د پیښې د وجوهاتو معلومولو فیصله کړې ده او تمه ده چې نن به د امریکا نائب وزیر خارجه د یوکرين سفر وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جنگی جازونو بیګا د شپې د جنوبی وزیرستان په بوبړ، شکتوی او لدا سیمو کې د طالبانو په مرکزونو بمباری کړې ده. نن سهار د امنیتي ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د هوایی بریدونو کې د شلو نه تر دیر شو پورې وسلوال طالبان وجل شوي دي. هلته د استخباراتي ادارو ځینې چارواکي بیا د وجل شوو وسلوالو شمیره لاس ښایي. چارواکي زیاتوي په بیګانې حملو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله پروت شوال کې هم د وسلوالو مرکز په نښه کړی شوې ده. د طالبانو زرایو هم د دې بمباری تصدیق کړی خو د مرګ جوبلې دا ادعا یې رد کړی او ویلي دي چې وسلوال د خطرې له وجې شپه د خپلو مرکزونو نه بهر کوي. د امنیتی او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم میانه وا شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي نن کې دون کې د مرکزی کابینې په غونډه کې بعد وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په حق له سلام مشوره کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه سرتاج عزیز دا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د یو سیمینار نه پس خبريالانو ته د وینا پر مهال کړې دي. نو موړي زیاته کړې چې د امن لپاره د مذاکراتو لار لا هم بند شوې نه ده او دا چې د امنیت په لړ کې بعد هیواد سیاسي مشرتابه په اعتماد کې اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د صحت د نړیوالې ادارې د خبرداري نه پاسې 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ریډیو ته ویل
دا WHO او یونیسف چې دی دا فاندینګ مو غی کوي لګیا دي. نو غی دا دې ته راځي کړ چې دا پېښور چې دی WHO ډیکلیئر کړو دا وایرس د پولیو وایرس هب. نو بیا زموږ پارټي دي چې سنجیدګي اختیار کړه او هغه سنجیدګي د وژنه چاغي دې ته رامخه کړه او دا پروګرام یو چلو بقای دې لپاره پلانینګ وکړو.
شوکت یوسفزی زیاته کړې چې په راتلونکو پړاو کې به د صوبې 12 ضلعو کې د ماشومان لپاره د حفاظتي ټیکو کمپاین چلوي او چې کوم ماشوم ته ویکسین ورکړل شي هغه ته به 1000 روپۍ هم ورکول کیږي. بلخو د بلوچستان د لیوی ځواکونو چارواکي وایي په واران سیمه کې بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد اساسکو ورکونکو ټیم دوه غړي او د هغوی دوه محافظان تښتول دي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د دفاع وزیر ته دند سپارلې چې د کورونو چارو وزارت او د ملي امنیت لارې ادارې سره په ګډه د کونړ په پیخه کې د امنیتي خلاص سیړنه وکړي. افغان چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد کې د خالی پښپا د پاکستان نه وروختو سلګونو وسلوالو د ملي پوز په پوستو برید وکړ چې په نتیجه کې یې 21 پوځیان وجل شوي دي. هلته پرون په کابل کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د دې پیخه په اړه خبري اعلان تو ویل
دا یو ډیر غمجنه پیښه ده چې وسوه. زه د زړه له تله د پاکستان د حکومت په استازیتوب د حمله غندم. نن سهار مې چې ځینې مطبوعات ولوستل نو لږ خفه سوم. د افغانستان د مطبوعاتو په یوې برخه کې د تور لګولو زړه لوبه روانه ده. په خبرونو او سرمقالو کې پاکستان تورنیږي او ګوته ورته نیول کیږي. موږ هیڅکله به هم داسې بې منطقه کار ونه کړو.
د افغان صدارت مانی ارګنا پرون خبره شوې و. خبر پانه وای پرون د هیواد د وزیرانو په شورا کې د کونړ پیخه کې د وجل شو پوځیانو میلانه وستایل شو او دغه ترهګر برید وغندل شو. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وای پرون د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ انختی شوې دي چې پکې ولستنه وسلوال وجل شوی او یو شمیر جوبل شوې دي. د اندړ ولسوال قاسم دیسیوال پرون مشال ریډیو ته د انختو په اړه ویل
انتحاري موټر مې غیر منطقي ساحه ته داسې اطلاع و چې دلته را نږدې کړی د نو پولیس چې ورغلي او دوی په پولیسو باندې حمله وکوله. هغه وخت بیا کله چې جنگ وسلو نو د جنگ په دوران کې 12 نفره طالبان مړه دي او شپږ زخمیان دي. او په یو بل پیکه کې د نانی په دکړې په نږدې ساحه کې هلته هم 15 نفره طالبان مړه دي او 3 نفره زخمیان دي.
هلته ذبیح الله مجاهد چې ځان د افغان طالبانو ویان بولی وای په اندړو ولسوالۍ کې یې ملګرو پرون په بهرنو پوځیانو بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ورړولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د لیبیا یو امنیتي چارواکي ویلي بنغازی ښار ته نږدې د اوو مصري عیسایانو مړي موندل شوي چې په ډز وژل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کسانو په وژنه کې به د چا لاس وي. د جنوري په میاشت کې هم وسلوالو 15 مصریان چې په ترابلس کې یې د مصر په سفارتخانه کې کار کاوه وتښتول شو او د سمودې لپاره یې له ځان سره ساتلی وو. او بل خبر ده چې ټاکل شوی نن به د امریکا نائب وزیر خارجه ویلیام برنز د یوکرین دوره کوي. دا به له هغې وروسته دغه هیواد ته د اعلی امریکایي چارواکي سفر وي چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د امریکا مرستیالي وزیر خارجه ویکټوریا نولینډ په سر خارکیف کې د حکومت مخالفه مظاهرینو سره لیده کاته کړي وو. واشنگټن وایي ویلیام برنز به په ملي اتفاق د حکومت جوړولو ترڅنګه په توند سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو کولو ټینګار کوي. د یورپي یونین د خارجه چارو مشره کیترین آشتن د دورځنۍ خبرو اترو لپاره پرون کې افته رسیدلې ده. دا راز د برتانیا وزیر خارجه ویلیام هیګوای هغه به هم ډیر زر د کیف سفر وکړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه درته منور شاه وړاندې کړل. اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونو تفصیل اورئ. جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکو په بمباریو کې د غنو وسوالو د وژنې داوا کړې. پېښور کې پر ایرانی کنسولیټ تر برید وروسته د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنه شوې. یو سیاستوال وایي
د دې مطلب دا دی چې یو سړی هم محفوظ نه دی. زه اوس پرایم منسٹر آف پاکستان او چیف آف آرمی سٹاف دا مطالبه کوم چې بس مذاکرات چې دینو هغه ختم کړي او د دې نه علاوه چې دینو اکشن بھرپور دیو کی.
دا خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند اپوزیشن ډلې وایي صوبایي حکومت باید نور د ترهګرو په وړاندې چوپ پاتې نشي او باید د امنیت لپاره کوټلې ګامونه والي. کونړ کې د یو شپږ افغان پوځیانو څخه د یو مور وای د وطن لپاره د زوی قربانی باید ضایع نشي او حکومت دې د طالبانو د ختمولو لپاره پوره اقدامات وکړي. نور رپورټونه هم شته. د مشال ریډیو سره تر پای اوسه. جنوبی وزیرستان کې امنیتي چارواکي داوا کوي چې بیګا د پاکستان جټ جازونو د وسلوالو په مرکزونو بمباری وکړه او ګڼ وسلوالي ووژل. خو تحریک طالبان پاکستان بیا وایي چې دوی ته په بمباریو کې نقصان نه دی رسیدلی ځکه چې دوی د شپې لخوا په خپلو مرکزونو کې نه وي. دا په تیرو 15 ورځو کې د وسلوالو خلاف د پاکستان د هوایي پوځ دوهمه داسې بمباری ده. د نورو معلوماتو لپاره به زموږ همکار واورو.
د امنیتی فورسز د چارواکو د وایدا په مطابق د پاکستان جټ جازونو د سلی وزیرستان بوبر شکتون او د لادې په ځنه سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبار کړي دي چې په نتیجه کې د شلنا تر دیرش پورې طالبان وژل شوي دي. خو د یو خفیه ادارې چارواکي دا شمېر لاس وښایي. طالبانو یو مرکز په نقشه کړه ایستلای دی. په بل پلو په دغه بریک چې ما د سلی وزیرستان له دا د سیمې د ځنې طالبانو سره تماس ونیو هغوی هم ومنله چې د لدا او سره روغه په مختلفو سیمو کښې د دوی په مرکزونو بمباری شوې ده. خو طالبانو ته پکښې څه ځاني زیان نه دی رسېدلی. دا د زکات چې طالبان په د غیرن خطرولو مخه د شپې په وخت په مرکزونو کې موجود نه وي او نور خوندي ځایونو ته تللي وي.
اوریدونکو دغه بمباری په داسې حال کې شوي چې نن د پاکستان وفاقي کابینه په دې بحث کوي چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو ته دوام ورکړي او کنه پوځي عملیات ضروري دي. په دې حقله له اسلام آباد رپورټ اورو.
د وفاقي کابینې اجلاس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې روان دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د کابینې اجلاس کې نوې قومي سلامتي پالیسي د منځوري لپاره پیش کړې شوې ده. د تر څنګه په ملک کې د امن او امان صورتحال او تر هغه په شمول په مختلفو امورو به غور کول شي او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان به په ملک کې د امن او امان په مجموعي صورتحال کابینې ته بریفینګ ورکوي. د خارجه امورو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز 13 ورځې د یو سیمینار ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې ویلی وو چې نن د کابینې په اجلاس کې بعد طالبانو سره مذاکراتو په شمول په مهمو موضوعاتو به غور کولې شي. د نوموړي وینا وه چې مذاکراتو کې ځنډ ضرور راغلی دی خو د خبرو اترو دروازه لا بند نه ده.
له اسلام آباد مو دغه رپورټ اوریده چې د پاکستان وفاقي کابینه به نن په دې بحث کې چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو ته دوام ورکړي او که څنګه. پرون ماښام پېښور کې د ایران پر کونسلګری د شوې ځانمرګي حملې وروسته د طالبان خلاف د پوځي عملیاتو غوښتنه شوې. د برید کې د اف سي دوه اهلکار ووژل شول او نه نورې زخمیان کړل. زیموري د میجر مسګول وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. پړې دا رپورټ اور
په دې لړ کې د پیښې په ځای کې ایس ایس پی اپریشن نجیب الرحمن مشاد ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و. تقریبا په 40 منټه کم شپږ بجې باندې د سپین رنګ یو الټو موټر کې ځانمرګي برید کوونکی راغلی و او هغه د ایران د کونسل جنرال د کور او د ریل د پټلۍ خوا کې د ایف سی د چیک پوسټ په مینځ کې لږ مخکې خپل ګاډی ودرولی و او بیا راکوز شوی و او د ایف سی ځواکونو تخته را روان شوی وو او د کونسلیټ په لور را روان وو. خو ایف سی ځواکونو هغه ته د ودریدلو خبرداري ورکړی وو ولی هغه نه ودریدلې او دا هغه د رئیس راولو لپاره په هغه باندې هوایی ډزې وکړې شوې او هم په دې دوران کې هغه ځان الوزولې دی چې د وجې د ایف سی دوه ځوانان شهیدان شوي دي او نه نور ژوبل شوي دي. خو برید کوونکی خپل هدف ته نه دی رسیدلی. د کوم موټر نه چې ځانمرګي برید کوونکی کوښ شوی وو هغه موټر هم د چاودونکو موادو نه ډکړی شوی وو او د بم ډیسپوزل سکواډ ډلې دغه چاودونکو مواد ناکاره کړل او په دغه لړ کې د بمونو ناکاره کوونکو ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک د پیخي پځی کې مشال ریډیو ته وویل تاسو وکتل چې د تیرو دریو سلورو ساعتونو نه مونږ لګیا وو. تر ټولو اول مونږ نوره علاقه سپا کړه او دا ګاډی داغه نه پاتې شوی او ما تاسو ته وویل چې ما په خپل ژوند کې نن دا تر ټولو مشکل بم لیدلې دي. نو د دې د ناکاره کولو لپاره مونږ ډیر ساينسي طریقې کار خپل کړو او د الله په فضل د دې شپې ته کیلوګرامه بم ناکاره کولو په دوران کې هیڅ نقصان نه دی رامنځته شوی. د پیخي په ځای کې د پیخي یو عیني شاهد عابد مصطفی مشال ریډیو ته وویل
مونږ د 500 غاز یا تقریبا 600 غاز لري ناسو ځکه مناسب سپتال
خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله او د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په دې لړ کې د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خپل ځان د پروا بغیر د کونسلخانه د سټاپ ساتنه کړې ده او د تیرو سو لسیزو راهسي داوی امنیتی ځواکونه د خپل ځانونو قربانیانی ورکوي او په کار د مرکزی حکومت د قبایلی سیمو سره د پښتونخوا د اوګدې پولی پلړ کې د دوی سره د امنیتی ځواکونو د کمی شمیرې او امنیتی وسایلو د کمی په لړ کې کومک وکړي. د پیښې په ځای کې د پاکستان پیپلز ګوند یوې مشرې او د پښتونخوا د اسمبلۍ غړي نګت اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت د مذاکراتو په لړ کې نور وخت ضایع نه کړي او د ترګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي.
دومره احساس علاقه کې چې یو خودکش رانه نوزي د دې مطلب دا دی چې سی ایم هاوس کې سی ایم هم محفوظ نه دی، اسمبلۍ کې خلک هم محفوظ نه دي، سپیکر هاوس کې هم څوک محفوظ نه دی، آئی جی پی محفوظ نه دی، د دې مطلب دا دی چې یو سړی هم محفوظ نه دی. زه اوس پرائم منسٹر آف پاکستان نه او چیف آف آرمی سٹاف آف نه دا مطالبه کوم چې بس مذاکرات چې دین هغه ختم کی او دې نه علاوه چې دین ایکشن بھرپور دیو کی.
د دې پیښې ذمہواری د میجر مسغول په نوم یوې وسله والی ډلې قبول کړې ده.
اردوونکو تاسې په پېښور کې پر ایرانی کنسلیټ د ځانمرګې برید په اړه باندې واورېدل. له دغې برید وروسته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې پرون اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکمران ګوند یو ځل بیا سخت تنقید وکړ چې د امنیت راوستلو لپاره د دوی په وینا هیڅ پلان او پالیسي نه لري. د دغې غونډې په اړه زموږ همکار نور تفصیل درته وایي.
دا گل په مخام په خبر کې د ایران په کونسلګری ځانمرګي برید وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تود بحث وروسته صوبایي وزیر شهرام خان ترکه اول چې د صوبایي وزیر اعلی په مشرۍ کې به ډیر زر یو غونډه کیږي چې د پولیسو مشر او د کورونو چارو د محکمې سیکرټري حکومتي او مخالف ګوندونو ته د صوبایي موجوده حالاتو په حق لا بریفینګ ورکوي. د زیات کړه چې وفاقي حکومت د پکار دی چې د پښتونخوا حکومت د موجوده حالاتو د خبردار کړي ځکه چې دا سات دوی ته پته نشته چې طالبانو سره مذاکرات روان دي او کفاټا کې فوزي عملیات کیدونکې دي.
فدرل ګورنمنت ته موږ ریکوست کړل چې خپل پوزیشن کلیر او بلداري ټول ځان سره آن بورډ چې کوم قسم سټراتيجي او ناو وړي چې ټول پارټيانو آن بورډ او هغه اوبیس چې خپل آرمي سره خپل خلکو سره ټول ولر دي څو چې نه وسو کې
دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اوائل چی صوبائی حکومت تی پا موجودہ حالاتو سترگی نپٹوی او دا امن و امان دا پارا چی کمزی مواری دا پختونخوا دا حکومت دا غدی تر سرکلی. زه خدا وایم چی ترخگر کم کوششونا او حملے کوی نو دوی یو اڑختا زمون کام او حیوات خپلو کی تقسیموی او بلخوامو دا نړۍ کامونو نه بیلوی او بیا په دې خبره هم ډیر افسوس کوم چې کوهات کې کوم ناوړه پیښه شوې ده. نو د حکومت له اړخه دغه دریز راغلی دی چې دا په فاټا کې د عملیاتو ردی عمل دی. موږ حکومت ته وایو چې کم از کم دغه خبره سنجیده واخلي او اوس وخت راغلی دی چې دغه چاودنو او دغه پیښو لپاره نور دریزونه لټول مناسب خبره نه ده. دغه شان د قانون وطن پارټۍ مشر سکندر خان شیرپو وویل چې د پښتنو ډیرا وینتوی شوی دا او پکار دا چې اوس حکومت یو سنجیده قدم واخلي او دا پښتنو په خوره امن قائم کړي.
یا سپیکر دا پښتنو ډیرا وینتوی شو اوس وخت دا دی چې اوس پکار چې حکومت دې امن قائم کول لپاره فیصلې نیو کی او اقدامات کی اوچت کی او سره سره دا هم ځو به وړم چې کله چې دا خیالي چې دا څه قسمه واقعات په کوي با دا سیاسي کارکونانو دا څه قسمه ټارګټ کړي په کیږي با او په دې سره به سیاسي پارټي چې دي دا به اواز پر دباو کړی شي. زه ته دا وایم چې کم از کم قومي وطن پارټي چې دا داګه اواز څوک نشي دباولی.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز سردار اورنگزیب نلوٹا د صوبے په موجوده حالاتو د خپل ګوند صدارنګ نمائندګي وکړه. او نن چې کوم پیښې شوې دي نو زه صوبایي حکومت ته خواست کوم چې خدای د پاره نور د حقیقت نه سترګې مو پټوي. دا خبرې په غونډو او ناستو نه کیږي، دې د پاره عملي ګامونه پکار دي. موږ اپوزیشن والا خو خپل وړاندیزونه درکړي دي، نور میټینګ څه د پاره؟ ما ته خو دا ښکاري چې دا حکومت سنجیده نه دی، دلته خو حالات بدل دي. دا حکومت نه څوک نه یریږي بلکې خلک خو د طالبانو نه یریږي. دا حکومت ځان لا یوروب او دبدبه پکار ده. دا پېښور، کوهاټ او د صوبې په نور ځایونو کې د بدامنۍ د پېښو په حق له د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا لطف الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټۍ محمد علی شاه باچا هم د افسوس څرګندونې وکړي او د حکومت د غوښتنه وکړه چې د صوبې خلکو ته تحفظ او ډاډګرنه ورکړي.
مشال ریډیو اوریدونکو، تیر ورځ د تحریک طالبان پاکستان د مرکزی شورا مخکنی مشر او اوسنی یو مشر غړی عصمت الله شاهین بیٹنه ووژل شو. آیا د نوموړي مرګ به په تحریک طالبان پاکستان کوم تاثیر او اغیز ولري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د رپورټور
تیر ورځ شمالی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر او د تحریک مرکزی شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنی سره د درنورو وسلوالو منتظر او حمید الله عمر چې په کوم بیټنی دی د نصرګندا وسلوالو لخوا په ډزو کې درګه منډی کې ووژل شول. د عصمت الله شاهین بیټنی د وژنې تایید دغه کورنۍ غړیو هم کړې. عصمت الله شاهین د پاکستانی طالبانو مرکزی شورا غړی وو او ویل کیږي حکومت سره د روغې جوړې واک تنظیم دوی ته سپارلې وو. په شمالی وزیرستان کې د مذاکراتي کمیټې سره لیدکاته هم کړی وو او د مذاکراتو حامی شمارل کېده. نوموړی د تنظیم لپاره د فنډز برابرولو او مالی کار هم ترسره کاوه. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نمو چې کله وپوښتل چې کسه هم دا معلومه نه ده چې د تحریک غړیو د وژنې تر شا د چا لاس دی، خو که د تحریک د مشرانو د وژنې دغسې لړۍ روانه وي نو دولت سره مذاکرات چې د اول نه د زنښکار شوي نور به دغه پروسه څومره اغېزمنه کړي. نوموړی وایي
بل ته ټوپک نیسي نو ځان ته ټوپک نیول دي، داسې مرګ ژوبله چې کوم دی نو دا رویه سختي، دغه لخوا جنگ جاری وي او د دې لخوا جنگ جاری وي نو داسې مرګ ژوبله چې کوم دی نو هغه به زیاتېږي. او بل داسې چې مهم کمانډران دي بالکل یو وختي طور باندې تحریک ته په ډېر لوی نقصان رسي، خو زما په خیال باندې دا وختي نقصان وي. د دې مسلې جړ معلومول غواړي چې مانه تحقیق پکار دی، د حکومت له پکار چې داسې وي کیدی شي فوجي آپریشن ضرورت وي یو حد پورې چې مالته یو ماحول پیدا کړي یا ځان له ځای پیدا کړي، حکومت له پکار چې دې مسلې حل تیر جټې پسې لاړ شي. شروع د دې طالبانو والا کړې وه، نو طالبانو رخنه اوس یو لوی قدم پکار دی، یو زما په خیال باندې دی اعلان وکړه جنگ بده.
تحریک طالبان پاکستان چې تر ټولو مضبوطه وسله والا ډله ګڼلې شي، په دې وروستیو کې یو شمېر مشران د یا تحریک یا خو په ډرون بریدونو کې او یا په نورو داسې پیښو کې وژل شوي. د ټولنیزو چارو کارپوه سیډون کې پروفیسر خادم حسین نمو چې کله وپوښتل چې آیا پاکستانی طالبان د مهمو مشرانو په ضیا سره څومره کمزوري شوي، نو دوی وایي
خدای هی کمانی د ریسټرکچر دریم د اغي وسایل او دریم د اغي برتیر، نو واضح خبره ده چې د اغي ریکروټمنټ را او د اغي وسایل ته به زیان رسي. خو دې سره سره چې دا خبر ذهن کې اوساتلی شي چې تیر شي اوس مدت کې دی چې کوم بشپړ جال جوړ کړی یا نتورک جوړ کړی بشپړ جنگ وي سره یا حرکتون مجاهدین سیان سره مجاهدین سره یا جون دلله یا جون اگر چې زیان ضرور رسیدلی خو ډېر زیان ځکه نه دی رسیدلی چې دی دا کمانډ او کنټرول سټرکچر دا ځای پر ځای دی لکه په یو ځای موجود نه دی.
سیډون کې په دې نظر دی چې پر ځای دا دی چې دولت او وسلوال د یو بل پر ضد سختې رویې خپلې کړي، دواړه په سنجیدګۍ سره د یو بل خبرې واوري.
اردوونکو التا په بلوچستان کې په وران سیمه کې وسوالو د پولیسو ضد ټیم دوه کارکونکي او د هغوی دوه ساتونکي د لیوي زهلکار تښتولې دي. اوس د لنډ معلومات چې دغه کسان کوم ځای ته وړل شوي یا کومه وسلواله ډله په دې کې لاس لري، په دې اړه باندې مالک مخکې د خپل همکار نه وپوښتل، هغه راته معلومات راکړل.
د بلوچستان بلوچستان او اوغان سیمه د چیرته چې د شپې د پاکستان په وخت معلومه وسلوالو د پولیو په دې کارکوونکو ډل باندې چې د اوغان څخه شکور سیمې ته واپسې روان وو په هغوی باندې برید کړی دی چې په دې کې ډپټي کمشنر هم وو. او په دې برید کې د دې په هغه کې بیا د کوم چې د پولیو کارکوونکي دي دوه کارکوونکي او دوه د هغوی ساتونکي چې د لیویزو سرتېرې دي دا څلور تنه یې تښتولي دي. که څه هم په دې کې چې ډپټي کمشنر دی هغه بچ پاتې شوی دی، خو له هغه سره چې کوم د لیویزو سرتېرے دي او هر څه ورسره دغه د پولیو ډلو کارکوونکي دي دغه څلور کسان تښتول شوي دي، دوه د پولیو ډلو کارکوونکي او دوه د دوی ساتونکي د لیویزو سرتېرے. دا په داسې حال کې شوی ده چې دوی اوري مخکې د بلوچستان په تربت سیمه کې یو کمشنر او دوه ډپټي کمشنران له اسسټنټ کمشنرانو سره تښتول شوي وو او بیا تر یوې ورځې تښتونې وروسته بیا د حکومت بلوچستان او د وسلوالو بلوچ سپلتن غوښتنې کوي وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو وروسته دا دوی راخوشي شول او دوی چې کومه غوښتنې وي هغه ومنل شوې. تر اوسه پورې د دغه تښتولو دغه د شپې چې کومې تښتولو پېښه شوې ده د دې په ویو کارکوونکو د دوی د تښتولو مسؤلیت کومې ډلې قبل کړې نه دی خو البته سرکاري چارواکي یا د بلوچستان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې په دې کې د بلوچ سپلتن غوښتونکو وسلوالو ډله لاس کېدلی شي ځکه چې بلوچ سپلتن غوښتونکي د بلوچستان تر ټولو بلوچستان سیمو کې او خو تر ټولو زیات بیا په اواران سیمو کې تر ټولو زیات فعالیت لري.
اوریدونکو دا خلک به دا سیل کې تختول کېږي چې بلوچستان کې د شپږ زرو ټیمونو په مرسته په بېلابېلو برخو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین نن دوهمه ورځ او تر سبا پورې به دا دوام لري. په دې اړه درته نور تفصیل زموږ همکار وایي.
د بلوچستان د سیاحت د څانګې چارواکي وایي د دوشنبې له ورځې بیا تر چهارشنبې پورې به په ټولو سیمو کې تر 50 کالو کم ماشومانو ته د ګزړ ناروغي پر ضد څاڅکي ورکړل کیږي. د سیاحت د څانګې د سیکرټري عبدل صبور کاکړ په خبره په دې درې ورځنی کمپاین کې به تر 22,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي چې د په خبره تر 6,000 زیاتې ډلې یا ټیمونه په دې کمپاین کې برخه اخلي. د مریم په نامه د پولیو یو کارکونکي وایي په پولیو کې کار کول بیخي زیات استونزمن کار دی چې د دې په خبره دوی ته د هر وګړي او هر کور لخوا څه نه څه ویل کیږي.
مشکلات تو فیلډ په بہت زیاده ہے ہر گھر پہ
په فیلډ کې استونزې بیخي زیاتې دي. په هر کور او هر یو دروازه مشته یو نه یو مشکل ښکاری او ورسره مخامخ کیږو او دا سې له هر یو کاسه مشته څه نه څه مشکل وي. هغه دا سې چې دوی له مشره په ډیره بدتمیزي مخامخ کیږي او شکنځل راته کوي چې تاسو ولې زموږ دروازې ته راغلاست او ولی مو دروازه را ټکوي. ځینې کسان مشته په دې غوسه کوي چې ولی مو دروازه را وټکول او ځینې بیا وایي ولی مو زموږ په دروازه لیکل وکړل ځکه چې موږ اوس دې دروازې ته رنگ ورکړی وو. د مریم په څیر په لسګونو نورې د پولیو کارکونکي ورته شکایت لري چې نه هم ورته د ټولنې د بګړیو لخوا په ښه سترګه کتل کیږي او نه هم ورته د حکومت لخوا د دوی د حفاظت لپاره چندانې ګامونه پورته کیږي. خو د کوټې د صحت د څانګې مشر یا ډي اچ او ډاکټر شیر احمد چې خپل یا په پښتون آباد سیمه کې د دې ډلو څارنه کوله مشال رادیو ته وویل تر پخوا یې اوس د دوی د امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
اول ورځ باندې چې مشکلات کیږي ټیمان نا وخت ټیم سپورت سنټر سره راځي مګر دغه سې چې ډېر ښه سوال ده دا ورته کار ډېر ښه روان دی. تاسو خپل وخت د اوس ګلیان کې ګرد ټیم مصروف دی مشتیان ته کتره ورکي دغه سې مطلب یو مشکلات هم نشته. سکیورټي هم سره ټیمان سره تاسو خپل ګورې اور خاص سره سکیورټي دوی ته موږ پروواید کړل.
د وجل ورده چې په بلوچستان کې د پولیو پر کارکونکو وروستای برید د تیر کال د دسمبر پر 13 نیټه د کوټې په پښتون آباد سیمه کې سوی چې پکې یو ماشومه ژوبله سوی وه چې تر هغه وروسته د بلوچستان صوبایي حکومت اعلان کړی و چې د پولیو د ډلو د حفاظت لپاره به سخت امنیتي تدابیر نیسي.
مشال ریډیو اوریدونکو الته بیا تیر میاشت د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پیښور د پولیو مرکز د ګرځولو وروسته اوس چارواکي وایي چې دوی کوشش کړی دی چې دغه مرض مخنیوی وکړي او په مختلفو ځایونو کې تقریبا 300 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. په اړه زموږ خبریال درته رپورټ اوري.
د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په لړ کې د پیښور په اړه د صحت د نړیوالې ادارې د خبرداري وروسته تر دې دمه د 300 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړې شوې دي.
دا ډبلیو ایچ او او یونیسف چې دی د فاندینګ مغې کوي لګیا دي دا دی ته راځي کړ چې د پېښور چې د ډبلیو ایچ او ډیکلیئر کړی او د وایرس د پولیو وایرس هب نو بیا زموږ پارټي دي کې سنجیدګۍ اختیار کړه او هغه سنجیدګۍ د وجه نه چې هغه دی ته را مخه کړه او دا پروګرام یو چلو
شوکت یوسفزئی زیاته کړه چې د پښتونخوا په 12 ضلعو چترال شانګله کوزدیر بردیر بونیر تورغر کوهستان بټګرام نوخار لکی مروت او ټانک ضلع کې به ماشومانو ته د پولیو په شمول د نورو حفاظتي ټیکو د کورس مکملولو او د حامله میندو د طبي معاینې لپاره به دوی د ماشومانو او حامله میندو په سر مالی وظیفې هم ورکوي.
موږ اوس فینال 15 کروڑ روپے ولېګلې ټول ډی ایچ او اکاؤنٹ ته لاړل او ان شاء الله باقی چې دي 20 کروڑ روپے چې دي هغه د ماشومانو لپاره دي 30 کروڑ چې دي هغه د زنانو لپاره. چې ماشومان د پاره چې کوم دا ایمونایزیشن کیږي چې دا کورس به کمپلیټ کړي وایي ته موږ 0 روپیه ماشوم ته ورکړو.
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا حکومت د ماشومانو د روغتیا په اړه دا نوي ګامونه د هغې وروستو پورته کړي دي. کله چې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د پولیو په کارکوونکو بریدونه ترسره شو.
مشال ریډیو اوریدونکو اوري او اوریدونکو دولس نیم بجې دی لمنور شاه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان جنگی جازونو بیگا د شپې د جنوبی وزیرستان په بوبر شکتوی او لدا سیمو کې د طالبانو په مرکزونو بمباری کړې ده چې پکې د امنیتي ځواکونو د وینا تر مخه د شلو نه تر دیرشو پورې وسلوال طالبان وجل شوي دي. بلخوا د طالبانو ذرایع هم د دې بمباری تصدیق کوي خو د مرګ جوبلې دا اداوي ردوي. د امنیتی او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم میانوا شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی نن کېدونکې د مرکزی کابینه په غونډه کې بعد وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکراتو په اکلا سلا مشوره کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د امن لپاره د مذاکراتو لاره لا هم خلاصه ده. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي د صحت د نړیوالې ادارې د خبرداري نه پاسې 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړی دي. بلخوا د بلوچستان په واران سیمه کې بیګا د شپې د معلومه وسلوالو د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ټیم 2 غړي او د هغوی 2 محافظان تښتولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د دفاع وزیر ته دنده سپارلې چې د کورونا چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه د کونړ په پیخه کې د امنیتي خلاص اړه وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر خزانه اسحاق دار د یاد پیخه غندنه کړې او په دې کې د پاکستان د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي پرون د دې ولایت په اندړو ورسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ انخته شوې چې پکې 10 تنه وسلوال وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. بلخوا طالبان وایي په اندړو ورسوالۍ کې ملګرو پرون په بهرنۍ پوزیانو بریدونه کړي او درنه مرګ جوبلې ورړولې. او ټاکل شوی چې نن به د امریکا نائب وزیر خارجه ویلیام بارنز د یوکرين دوره کوي. دا به له هغه وروسته دغه هیواد ته د امریکا د دغه هیواد ته د اعلی امریکایي چارواکي سفر وی چې د تیر کال دسمبر میاشت کې د امریکا مرستیالي وزیر خارجه ویکتوریا نورلینډ په سرخار کیف کې د حکومت مخالفه مظاهرینو سره لیدو کاته کړی وو.
د خبرونو لنډیز مول منور شاه اور د اوریدونکو زبر تازه زموږ همکاران د پاکستان د زینو رسپانو د داریو غټکی دروازه او پسې وتا سه د نړیوالو مطبوعاتو د دوه مطبوعاتو غټه برخه وره.
جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې په مختلفو معاملو کې د خلکو رائے مختلفی وي کم چې انساني فطرت دی خو اصل اهمیت د دې خبرې دی چې مسلې څنګه هواري کړی شي. اداري مخ کلی کې حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع شوی وو خو کراچۍ عموماً ایجنسی په خلوجه مذاکراتي عمل ماحول ناسازګار جوړ کړی شو. اداري د حکومتي کمیټې غړي رسم شاه مومند خلیلی کې چې حکومت له اړخه کافي رد عمل مخې ته راغلو خو اوس په کار ده چې دواړه ډلې بیا مذاکرات شروع کړي چې پوځي کاروایی د مسلو حل نه دی. اداره وايي حقیقت دا دی چې مذاکراتو په ذریعہ مستقل امن قائمې دي شي خو مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې نیتنیته سره دسبندي وکړي. اداره وايي طالبانو او حکومتي نمائنده کمیټې له اړخه د مذاکراتو د بحالې کوم خبره شوې ده نو په کار ده چې په دې کې پرمختګ وشي خو اوس په دواړه ډلو له اړخه کاروایی نه کول لپاره د ضمانت ضرورت وي. اداره اخیره کلی کې پاکستان آئین تسلیمول ضروری ده او دینه بغیر مذاکراتي عمل مخ په وړاندې نشتلی نو چې کمی ډلې د دې پابندي کوي دا بخوي او چې څوک نه کوي او مذاکرات له تیار نه وي نو اغي سر دي د اغي په جبه کې خبر او کړی شي او کم چې مذاکرات واړي نو اغي سر دي مذاکرات وکړي شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ټول داو باوجود په خبر کې ګرانی په زیاتې دوه ادارې وايي د اولس په شکایتونو کې اضافه روانه ده ځکه چې د په خبر ټول بازارونو تاجران اولس نه پیسې راکاږي خو د دې باوجود ځلې انتظامی خاموشي اختیار کړې ده. ادارې په وینا د تیر حکومت شان اوسنی حکومت هم تاجرانو خلاف سه اقدامات اوچت نکړه. ادارې زیاتوي د دې خبرې علم اولس هم دی چې د پیښور انتظامیه د غفلت نه کار اخلي. ادارې وړاندې لیکي باید پیښور خار دولس اډیشنل اسیسټنټ کمشنرانو په علاقو کې تقسیم کړي شي نو د امروزه په بنیاد نرخ سم ساتلو او اصلاح لپاره کاروایی به ممکنه شي نو داسې به تاجران د خپل خوخي کار نه کوي. ادارې اخیره کې لیکي کم د ګرانې صورتحال روان دي په کار د چې حکومت سخت اقدامات اوچت کړي او خیبر پښتونخوا وزیر اعلی کار د چې فوري نوټس یې واخلي او که ضرورت محسوسوي نو په انتظامی سطح د تبادله وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې پاکستان باید د واورې له ویلې کېدو وروسته او د پسرلي د شروع کېدو سره سم د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني پوځي عملیات شروع کړي. د لیکوال په وینا قبایلي سیمو کې د موجودو وسلوالو له وجې افغانستان کې امریکایي پوځیانو د رصد لارې او پاکستانیانو ته لوی ګواښونه ورپېښ دي. ورسپانې لیکلي چې د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې پاکستانی طالبانو د 200 شیعهګانو په شمول تر 1300 ډیر ولسی وګړي او 1500 پورې امنیتي ځواکونه وژلي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې پاکستان باید په دې سوچ وکړي چې کېدای شي وسلوال هندوستان ته د جګړې لپاره ولېږل شي، خو کله چې هغوی پوه شي چې مشران یې له قانونه پورته دي او سزا ورته نه ورکول کېږي، نو بیا په خپلواکه توګه خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا اوس چې څومره پاکستانی طالبان له هندوستانیانو او امریکایانو نفرت لري، هماغومره یې له پاکستانیانو هم لري. د دې خبر لپاره ورسپانې د پولیو په ټیمونو او شیعهګانو د بریدونو مثال نه راوړي. ورسپانې لیکي د هر څه ته په کتو سره باید پاکستان د دغه وسلوالو خلاف قوي ګامونه واخلي. له بلې خوا جیمز ټاون ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان کې میشته د کوټې شورا مشران د افغانستان د طالبانو د حکومت پخوانی غړي دي. دوی اکثره دیوبندی ملایان دي. په 2008 کال کې د ملا اختر محمد عثماني، په 2009 کې د ملا دادالله د وژنې او په 2010 کې د ملا غنی برادر د نیول کېدو وروسته اوس د دې شورا مشري د پخوانیو مشرانو غړو په لاس کې نه ده. په مقاله کې راغلي چې د کوټه شورا په اوسنیو مشرانو کې یو هم لږ تر لږه په 13 لسیزه کې د طالبانو د مشر ملا عمر سره نه دی لیدلی. په دوی کې ملا ګل آغا خوند یوازنی داسې کس دی چې ویل کېږي د ملا عمر سره په رابطه کې دی او د هغه د لارې د طالبانو مشر خپل حکمونه نورو طالبانو ته رسوي. د جیمز ټاون ادارې په دې مقاله کې راغلي چې که طالبان افغانستان ونیسي، نو کېدای شي تر ډېره د پاکستان لاسپوڅې ډله پاتې نه شي. د لیکوال په وینا دا هم له امکانه لرې ښکاري چې طالبان د ډیورنډ لاین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي پولي په حیث وپیژني، ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې هیڅ یو حکومت داسې نه دی کړی. مقاله کې راغلی چې اوس مهال پاکستان کې د خوندي ځایونو له وجې طالبان افغانستان کې تشدد کوي او له دې کبله د اسلام آباد د لاس لاندې پاتې کیږي. خو دې روسیو کې کوټه کې د ځینو طالب مشرانو وژنې کولی شي طالب وسلوال له پاکستانه لرې کړي. یاد دی وی چې طالبانو ویلي کوټه کې څه مو دوړان دی وژل شوی مولوی عبدالسلام او مولانا عبدالله زاکری د دوی نظریاتي مشران وو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو په افغانستان کې د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دغلته په اندړو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوی او په دې نښتو کې 10 طالبان وژل شوی دی او شپږ نورې ژوبل کړی دي. زموږ همکار به نور تفصیل درته وایي.
لومړی نښته تیره ورځ د اندړو ولسوالۍ په سیپای کلي کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې ده چې پکې 2 تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. تر هغه وروسته د دغې ولسوالۍ په نانی سیمه کې هم ورته نښته شوې ده چې په دغې کې بیا 15 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان شوي دي. د اندړو ولسوالۍ د سیپای په نښته کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي سرتیرو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې ګواکې سیپای ته وسلوالو په چاودېدونکو توکو ډک موټر راوستی، ځکه خو ورپسې ورغلل او هلته ورباندې طالبانو برید وکړ. په نانی کې هم تر نښته وړاندې وسلوالو پر سرتیرو ډزې کړې دي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
داسې اطلاع وه چې دلته را نږدې کړی ده، نو پولیس پسې ورغلي وو او دوی په پولیسو باندې حمله وکوله. په هغه وخت کې بیا کله چې جنګ وشلو، نو د جنګ په دوران کې 12 طالبان مړه دي او 6 زخمیان دي. او په یوه بله پیښه کې د نانی د کلي په نږدې ساحه کې هلته هم 15 طالبان مړه دي او 3 زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو زبیح الله مجاهد چې ځان د دغې ډلې ویاند بولي وایي په اندړو ولسوالۍ کې ملګرو پرون پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کړي دي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په غزنی کې لتیرو څو ورځو راهیسې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او له ولسوالیو څخه ښار ته تللې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې وې. دغه تدابیر په خوندي توګه د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ د وروستیو مراسمو د ترسره کېدو په موخه نیول شوي وو، خو د دغو مراسمو پر مهال هم په ښار کې چاودنه وشوه. ځینو امنیتي سرچینو چاودنه په دیګ بخار کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وبلله چې په خبره یې سرتیرو لیدلی او چولی وو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې کونړ کې د یوې شه افغان پوځیانو په وژنه کې په سلګونو وسلوالو برخه اخیستې وه چې له پاکستانه راوختي وو. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا برید کې بهرنۍ جاسوسي ادارې لاس لري. د دې وزارت ویان د کونړ د والي هغه خبرې رد کړې چې ګوندې په افغان پوځ کې دننه داسې ځینې سرتیرو وو چې طالبانو سره یې په دې برید کې همکاري او مرسته کړې ده. په اړه یې له کابل رپورټ اورو.
د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکو وویل چې د کونړ ولایت د غازی آباد پر امنیتي پوسټه حمله هاغو په سلګونو وسلوالو مخالفینو کړی ده چې له بهر څخه د هیواد پر پولو راوختي وو. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره یو ځای په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هیواد او خلکو د دښمنانو لخوا د تورې شپې یو ستره او پلان شوې بیړنۍ حمله وه.
حادثه از قرار بوده که ساعت چهار صبح روز قبل صدها دهشت افکن داخلی و خارجی
پیخ داسی و چه دا تیر ورزی دا سهر پسلو رو بجو پا لسگون کورانی و بحرانی ترهگر لبهر سخه هوا تران نوزی. دا حمله پا دقیق توگه دا بحرانیان و پزاری اپلان شوی و دا غازی آباد پر پوستی حمله کوی. پا دی حمله که لمختلف و درندو و سلو کار اخیصل شوی. جنگ سلور ساعت دوام کوی او دا ملی اردو یویش تاسکر پک شیدانیگی.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستې د مخالفینو په حمله کې د چارواکو په خبره یویشت عسکر وژل شوي، درې ټپیان او پنځه لادرک دي. ښاغلی عظیمی د کونړ د والي هغه خبره رد کړه چې ویلی دي د ملي اردو د پوستو سو عسکرو له حمله کوونکو سره مرسته کړې ده. عظیمی وویل ملکی چارواکي تر ډېره ځایه د نظامي چارو او فعالیتونو له څرنګوالي لرې پاتې شوي او ورته نه ښایي چې د نظامي مسؤلینو او متخصصینو له څېړنو د مخه پر داسې پیښو خبرې وکړي. ده د کونړ پر والي او د ولایت پر وایان غږ وکړ چې په راتلونکي کې دې له داسې څرګندونو څخه چې بنیاد نه لري او د خلکو ذهنونه خرابوي ډډه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د پولیسو د عملیاتو په لړ کې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ له مخالفینو پاکه شوې ده. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقی وویل
له
درې ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات پیل کړي. ښه پرمختګ مو دا دی چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ له مخالفینو پاکه شوې او نوی ولسوال پکې مقرر شوی دی. نوره هڅه هم کیږي چې په دې ولسوالۍ کې امن ټینګ او مسؤلین یې خلکو ته د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې ښه خدمات وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې مخالفین د سرحدي سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي، بلکې په خاطر دې هم په ورته سیمو او پوستو وسلوالو مخالفینو حمله کړې دي. کارپوهان هم په دې ډول حملو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ دخیلی ګڼي. دوی دا هم وایي د دې ډول حملو مخنیوي ته پکار ده چې د هیواد استخباراتي او کشفي ارګانونه فعال او مجهز شي، سو د داسې حملو د کېدو د مخه مسأله کشف کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې رد کړې چې په کونړ کې پر افغان طالبانو برید له پاکستانه پلان شو. د پاکستان د مالی یا خزانه وزیر اسحاق ډار چې پرون کابل کې خبرلان ته وویل چې په دغه پیښه خفه دی، غندي او د پاکستان رول لوبول پکې نه مني. نوموړي وویل افغانانو سره د ښو اقتصادي او تجارتي اړیکو لپاره افغانستان ته ورغلی او په سیمه کې کوم بل هیواد غواړي د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب کړي. اسحاق ډار د خپل افغان سیال سره ځینې اقتصادي او تجارتي تړونونه هم لاسلیک کړي دي چې زموږ همکار پی رپورټ لري.
د پاکستان د مالی وزیر وویل چې په سیمه کې یو دښمن شته چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. محمد اسحاق ډار پرته له دې چې دغه دښمن په ډاګه کړي، د دواړو هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې د دې دښمن د هڅو مخه دې ونیسي. نوموړي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو وژنه وغندله او د افغانستان له مطبوعاتو یې هم ګیله وکړه. هغه وویل چې د افغانستان د مطبوعاتو په یو برخه کې د دارنګو پیښو د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول کیږي.
دا یوه ډېره غمجنه پېښه ده چې وسوه. زه د زړه له تله د پاکستان د حکومت په استازیتوب د حمله غندم. نن سهار مې چې ځینې مطبوعات ولوستل نو لږ خفه سوم. د افغانستان د مطبوعاتو په یوه برخه کې د تور لګولو زړه لوبه روانه ده. په خبرونو او سرمقالو کې پاکستان تورنیږي او ګوته ورته نیول کیږي، خو زه باید وایم چې د صدر اعظم نواز شریف حکومت یو جدي حکومت دی او د خپل جدیت له امله مشهور دی. موږ هیڅکله به هم داسې بې منطقه کار ونه کړو.
وسلوالو طالبانو د یک شنبه په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر امنیتي پوسته حمله وکړه چې شل سرتیري پکې ووژل شول او ترې تم دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د مالی وزیر چې د افغانستان پاکستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په نهمه غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي ټکرونه به د دواړو هیوادونو په اقتصادي همکاریو اغیزه ونه کړي. هغه وویل په افغانستان کې پاکستان د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیا رغونې پروژې درلودې چې اوس یې لګښت 1500 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی او کارونه به یې چټک شي. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې افغانستان او پاکستان د اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په نهمه غونډه کې مهمې پریکړې وکړې. حضرت عمر زاخل والول پاکستان موافقه وکړه چې په کراچۍ او قاسم خان بندر کې به افغان سوداګرو ته خاص ځایونه ورکوي.
یک تصمیم خیلی مهمه که گرفته شده که برای افغانستان هم در
یو ډیره مهمه پریکړه چې سوي داده چې هم په کراچۍ او هم قاسم بندر کې یو ځنګړې سیم افغان سوداګرو ته ورکول کېږي چې هلته پنګونه وکړي او خپل مالونه پکې ذخیره کړي. دا زموږ سوداګرو ته یو فوق العاده سهولت دی او هم کله چې د مالونو په انتقال کې ځنډ راځي نو ډیمریج به نه ترې اخیستل کېږي.
هغه زیاته کړه چې د دې په بدل کې به پاکستان ته د افغانستان له لارې تاجکستان ته د سوداګرۍ د پراختیا په هدف ځینې سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان د مالی وزیر د شنبه په ورځ کابل ته راغی او په افغانستان کې یو شمېر هغه پروژې چې د پاکستان په مالی مرسته یا تکمیل شوي او یا یې کار پیلېږي پرانیستلې. نوموړي په دې سفر کې د کابل جلال آباد دویم سړک کار پیل کړ. په کابل کې د رحمان بابا د علي لیسې تعمیر پرانیست او د سه شنبه په ورځ به مزار شریف ته ځي چې په بلخ کې د پاکستان په مرسته د پوهنتون جوړه شوې ودانۍ پرانیزي.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ نه غنټې په پښتو ژبه باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې تاسو به د مخ کې ریپورتونو کې اوریدل، تیر ورځ د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې یوش افغان پوځیان ووژل شول. په دې وجه شو کسانو کې یو هم امیر حسین وو. هغه د بامیان ولایت وو او اوسې کورنۍ په کابل کې اوسېده. د نوموړي کورنۍ وایي افغان حکومت باید د خپلو خلکو سره د خوندي کولو لپاره پوره ګامونه واخلي. حکومت ویلي دي چې د ورزل شو پوځیانو د کورنۍ سره به مالی مرسته کوي. په دې هکله زموږ د همکاري رپورټ اورو چې د امیر حسین د کورنۍ د ښځو په ژړا شروع کیږي.
دا د لزګونو ښځو د ژړا او چغو غږونه دي چې د یو افغان سرتیری د جنازې لپاره راټول شوي وو. 25 کلن امیر حسین د یکشنبه په ورځ د نورو 21 کسانو په ډله کې و چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د دغه سرتیری سپین سری مور ازادي راډیو ته وویل کله چې د خپل زوی د مرګ احوال واورېده نو فکري تسلسل یې له لاسه ورکړ. نوموړي په ژړغوني غږ وویل زوی وطن ته د خدمت په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
خدمت د دولت کړ.
زما زوی په دولت کې خدمت کاوه. زما زوی بوټونه په بخو له کور وتلی وو او په تابوت کې بیرته راوړ و طالبه بیخ دی ووزه. زوی مې راته ویلی وو چې موږ د شپنو په شان وږي تږي په غرونو کې یو او خپل دین ته خدمت کوو.
د حسین د کورنۍ غړي وایي چې اصلا د بامیان ولایت اوسیدونکي دي او 40 کاله کېږي چې په کابل کې ژوند کوي. د نوموړي مېرمن وایي چې له وژل کېدو 2 ساعته مخکې حسین په ټلیفون ورسره خبرې وکړې.
خبره دا وه چې زه اجازه اخلم او په نوروز کې راځم، د کور خرڅ راوړم، طلا او نور شیان درته راوړم.
له بلې خوا یو شمېر هغه ښځې چې د دغه سرتېري د جنازې په مراسمو کې راټول شوې وې په تنده لهجه ولسمشر ته په اشارې وویل چې د وسله والو طالبانو بخل او له زندان څخه خوشې کول د ملت په حق کې لویه جفه ده. یو شمېر مېرمنو په دې اړه وویل
پاچاهي زیرو زبر شه، ځوانان له منځه لاړل، اوس څه وکړو؟ دنیا څه کوو؟ پاچاهي څه کوو؟ په ټولو لعنت. اوس دا ماشوم د یتیم کېدو او دا ښځه د کونډېدو وه.
د امیر حسین د جنازې په مراسمو کې هیڅ دولتي مقام ګډون نه و کړی. د دغه سرتېري جسد د یو شمېر خپلوانو او دوستانو لخوا د هغه د کور په نږدې ساحه کې چې د کابل د کارتینه او سیمه کې موقعیت لري خاورو ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د دوشنبې په ورځ د 21 افغان سرتېرو د جسدونو د سپارلو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د ملي اردو منصوبین به د تدفین او جنازې په مراسمو کې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره همدردي وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریزم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولی شئ له غزا په ژوندۍ بڼه واوري. په فیسبوک باندې هم تاسو کولی شئ د مشال ریډیو پاڼه تلاشي او غزا نه زمونږه تصویرونه او زمونږه پوسټونه خوښ کړئ او د ملګرو سره شریک. په پاکستان کې مشته رجسٹرډ افغان کډوالو ته به د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د نوي کارډونو ورکول شروع شي. د دغه ادارې د بیان دی په وینا په ټول ملک کې به 4 سنټرې جوړیږي چې دا کار به د روان کال د جون د میاشتې پورې دوام پیدا کړي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د اسارتیا موده د 2015 تر اخیره د غزول وروستو د رجسٹرډ افغان کډوالو ته د سبانه نوی پروف اف رجسٹریشن یعنی پی او آر کارډونه ورکول کیږي. د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر به د سفران وزارت په مرسته د ملک په مختلفو سیمو کې جوړ کړی شوی 34 سینټرونه رجسٹرډ افغان کډوالو ته نوی پی او آر کارډونه ورکوي. په لومړي پړاو کې به رجسٹرډ افغان کډوال د کوټې، کراچۍ، پینډۍ او هریپور کې جوړو شپږو سینټرونو خپل کارډونه ترلاسه کولی شي او په خیبر پختونخوا کې میشت کډوال بعد راتلونکي میاشتې وړومبۍ یا دویمې اونۍ نه خپل کارډونه د صوبې په مختلفو سیمو کې جوړ شوو سینټرونو ترلاسه کولی شي. د یادې شوې ادارې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې رجسٹرډ افغان کډوالو ته به نوي کارډونه د پخواني کارډونو په بدل کې ورکړی کیږي او د یوې کورنۍ مشر کولی شي چې متعلقه سینټر ته لاړ شي او د زړو کارډونو په بدل کې د خپل فامیل نوي کارډونه راوړي.
پیور کارڈ رینول پروجیکٹ شروع کی جی دا صرف اور صرف دہا کارڈوں دا پارا بھی چکم پا 2012 کارڈ کی ایکسپائر سے ہوئی ہو دا پروجیکٹ دمیان زبا تقریباً شپار اصلا کا افغانا انو دا نیوی پیور کارڈوں اور کال کی جی دا پخوانی کارڈوں پا بدلا باندی تا نیوی کارڈوں نو مدہ دا 2015 کال دا دسمبر دا آخر پوری دا پیور کارڈ رینول چکم پروسس دی دا با تا جون دا آخر پوری بائی ہاگا ماشومان چی نیوی پیدا سوی دی آگو ریجسٹریشن با ہم کی جی آو ہاگا ماشومان چو سے عمرونا دا 15 کلو سے زیاد سوی
په پېښور کې میشت یو افغان کډوال محمد جاوید وایي چې پی او آر کارډ موده یې پوره شوې وه او پولیسو به تنګولو، اوس د نوي کارډ په ترلاسه کولو به دا ستونزه تر ډېره حده کمه شي.
کومک
نو دا موږ ډېر خل لار اسانه کیو.
سفران وزارت وایي چې ملک کې د لسو لکو نه زیات غیر رجسٹرډ افغان کډوال میشت دي. مشال ریډیو چې کلا د دنیا اسلم خان نه پوښتل چې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته به هم پی او آر کارډونه ورکول کیږي، نو په جواب کې نوموړي وایي
دا نه وی رجسٹریشن نه وی، په غیر رجسٹرډ افغانانو لپاره پاکستان حکومت د آی او ایم سره ډیسکشن روان دی او هغه سره هغه به یو مختلف پروجیکټ پلان کوي چې په کوم کې هغه افغانان چې آلریډي د نادرا سره رجسٹر دي، بلکې هغه افغانان چې په غیر قانوني تور پاکستان کې اوسېږي هغه به رجسٹر کوي او دا هغه د واپس افغانستان تک د پاره بندوبست کول کیږي.
دنیا اسلم خان زیاته کړه که څوک د خپل کارډونو په حق له معلومات کول غواړي چې کوم سنټر نه ترلاسه کولی شي، نو د خپل پخوانی پی او آر کارډ نمبر د موبایل میسج د لارې 7000 یا 0000 باندې ولیږي، نو ورته به په جوابي پیغام کې ویلی شي چې کارډ د کوم سنټر نه ترلاسه کولی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د پاکستان په سرحد اسلام آباد سره نږدې د یو مسیح هسپتال چې پکې د بېوسه مریضانو خیراتي علاج کیږي د مالي مشکلاتو سره مخ دی. د دې هسپتال چارواکي وایي که څه هم دوی ته د بدامنۍ نه نیخ په نیغه خطره نشته، خو د دې له وجې د بهر هیوادونو مرستې دوی ته ورتلل بندې شوې دي. په دې اړه باندې تاسو منور شاه نور تفصیل وایي.
د ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورټ وایي محمد عقیل چې یو ټرافیکی حادثه کې یملا ماته شوې د 1300 هفتو راهیسې په کور کې بې علاج پروت دی او د مرګ انتظار کوي. نوموړی د علاج لپاره د اسلام آباد په څنګ کې یو مسیحي سینټ جوزف نومي هسپتال ته وړل شوی و چې پکې یې دیارلس کاله تیر کړل، خو اوس دغه هسپتال د خراب مالي حالاتو له وجې د بندېدو په حال کې دی. محمد عقیل او په دې رنس اخته سلویخ نور ناروغان د ډېری مودې راهیسې د هسپتال کې پراته وو، خو اوس چې دا هسپتال بندېږي نو د محمد عقیل سترګې د اوښکو ډکې دي او وایي د بې وسۍ له وجې یوازې جړلې شي، نور به څه وکړي. رپورټ لیکي سینټ جوزف هسپتال په 1964 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه پکې د سلګونو غریبانانو مریضانو علاج شوی او په دې کې زیاتره مسلمانان وو، خو اوس چې پاکستان کې بدامنی زیاته شوې نو د هسپتال ته د بهر نه مرستې راتلل هم ډېر کم شوې دي. د دې هسپتال مشره مارګریټ والش وای دوی ډېرې هڅې وکړې چې په خرابو مالي حالاتو کې هم د بې وسه مریضانو علاج جاری وساتي، خو ډېر افسوس کوي چې اوس به دا سلسله پر مخ بیول ګران شي. بلخوا د دې هسپتال یو بل چارواکي رحمت مایکل ایسوسییټډ پریس ته ویلي پاکستان کې د بجلی، تیلو او ګیس نرخونه هم ډېر زیات شوي او اکثر چې بجلی نه وي نو دوی د مریضانو د ګرم ساتلو لپاره جنریټر چلوي چې ورباندې ډېر لګښت کیږي، خو که دوی داسې ونه کړي نو مریضان به یې د یخنۍ نه مړ شي. د دې رپورټ تر مخه که څه هم پاکستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي او اقلیتونه پکې په خاصه توګه د خطر سره مخ دي، خو د سینټ جوزف هسپتال کارکونکي وایي دوی تر دې دمه هیڅ خطر نه ده محسوس کړی. البته پولیس ورته وایي چې د امنیت لپاره د هسپتال دیوالونه لوړ کړي چې دوی یې د پیسو د نشټوالي له وجې نشي کولی. خو رحمت مایکل زیاتوي چې د بدامنۍ له وجې اوس د دې هسپتال لپاره د مرستو په لړ کې جوړ شوي پروګرامونو ته څوک نه ورځي، ځکه چې دوی سره زیاتره مرستې اسلام آباد کې د بهر هیوادونو سفارتخانې کوي چې اوس د ترهګرۍ له ویرې دا ډول پروګرامونو ته خپل کارکوونکي نه استوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په خیبر کې په لوړګي سیمه کې د فاټا سیکریټریټ د راها پروژې په مرسته ځایي قبایلي او افغان لوبغاړو لپاره د لوبو یوه میله جوړه شوې وه. په دې میله کې به افغان لوبغاړي او قبایلي سیمو لوبغاړو ته مختلف د لوبو کیټونه هم ورکول کیږي او دوی به میچونه هم کوي. په اړه یې رپورټ اورو.
د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې لخوا د خیبر جنسۍ په لوړګي کې د لوبو یوې میلې افتتاح وشو چې په دې کې د ځایي قبایلي لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبغاړي هم برخه اخلي او دوی د پاره پکې د باسکټبال، بیډمنټن او د مارشل آرټ سیالۍ را جوړې شوې دي. د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې یو چارواکي امجد خټک د دغه میلې او لوبو د مقصد په حق له مشال ریډیو ته وویل.
د
سره زمونږ مقصد دا غدی چې دا اغوان او د پاکستانیانو مینس کې خپلو کې چې کوم بهمی روابط دی هغه غشي زیات شي. دا یو خاص کاوشته د امن امان حواله سره هم
په دې سیالیو کې شریک د باسکټبال یو افغان لوبغاړي صدام حسین خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
مونږ ډیر خوشاله دوی نه چې عمر سمادت مونږ سره وکاو، مطلب ډیر سامان مکمل کېټ مونږ تراک، امید لرو چې مونږ مخ کې لاړ شو. زما خو دا څلورم کال دی زو دا باسکټبال کوم، زما فاټ طرف هم لو بوله او وس پېښور نسته نه لو بیګم.
او یو کبایلی لوبغاړي اسف د دغه میلې په حق لوویل،
په دې لوبو کې چې ټولو ته کټونه ملاو شو ورسره چې کوم دی، نو کچاري مونږ ته ګراوندونه پرووایډ شي، نور سامان مونږ سره لګ مدد وشي، نو دا ګیم مونږ چې کوم مخ کې بوتلې شو مونږ سره تکړه تکړه پلیران شته. د سره سره چې کوم بیډمنټن ایونت چالو دي، مونږ چې کوم لاندې کوتل تحصیل ډېر و کارنامې کړي، مونږ ډېر خوشاله یو.
د راه چارواک وویل چې دغه میله به تر یوې ونې پورې دوام لري. دوی زیاته کړه چې راه یا ریفوجیز افیکټډ اینڈ هوستنګ ایریاز په نامه دغه پروژه د جاپان حکومت په مرسته د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او په بلوچستان